دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل او شاهین بنیرې درته هرکلی وایو. اوریدونکو، په دغه خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، ستاسو د سیمې خبرونه به له تاسو اورو. د هغې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته را سره د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه شریک کړئ. بیا وروسته به ټلیفونونه هم راته وکړی شي، سندرې به هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند شاهین بنیرې. حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي. مذهبي ډلو نن په پاکستان کې د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی او جرمني او روس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس په لوا بلتر پالو غورځولې وي. د خبرونو تفصیل. د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي او مذهبي ډلو نن په پاکستان کې د احتجاج په توګه د کار بندیز اعلان کړی دی. د اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه حکومتي چارواکو د تحریک لبیک مشرانو د سپریم کورټ لخوا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي د خوشي کولو په سر د راولاړې شوې لانجې د هواري لپاره مذاکرات وکړل، خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. تر دغې وروسته تحریک لبیک او یو شمېر نورو مذهبي ډلو په ټول پاکستان کې د کار بندیز او احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. بلخوا په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي او نن به د لاهور او اسلام آباد په ګډون د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د موبایل نیټورک کار نه کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل، ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي. څوک دی په دې خوشګمانه کې نه اوسي چې ریاست کمزور دی. تاسو د ریاست مقابله نه شئ کولی. تاسو ته به پته هم ونه لګي چې څه درسره وشو. هر هغه څوک چې ریاست په داسې باغیانه طریقه چیلنج کوي نو بیا به حساب هم ورکوي. وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ هیوادوالو ته په وینا کې مذهبي ډلو ته خبرداری ورکړې وه چې د ریاست سره د ډغرې نه ډډه وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د عیسوي ښځې آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرې غندلې دي. کمیشن پرون ماښام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزې جرګې پریکړې هرکلی کړی دی او پر حکومت یې غږ کړی دی چې د تحریک لبیک ګوند په ګډون ټولو خواوو ته د سپینه کړي چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر ضد به له قانون سره سم اقدام کوي. بیان وایي د مرګ په سزا د محکومې آسیا بیبي د بیګناهۍ په اړه د سپریم کورټ فیصله په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د سزا قانون عملي کولو ستونزمن حالت ښکاره کړی دی. سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ په خپله فیصله کې وویل چې د آسیا بیبي پر ضد د اسلام د پیغمبر سپکاوي ثبوتونه ترلاسه نه کړی شول نو ځکه یې د مرګ سزا لغوه او سمدستي د هغې د خوشې کولو فیصله وکړه. تر دې وروسته مذهبي سیاسي ډلو په پاکستان کې قهرجنې مظاهرې پیل کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم د دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی چې د نوموړي سره یو لوړپوړی پلاوی چین ته ورغلی چې نه به یوازې یو شمېر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار به هم خبرې کوي. د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د پاکستان په ضرورتونو خبرې کوي.
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو هواري لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړي. هلته ټاکل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق چارواکي هم د نومبر په 10 نیټه پاکستان ته ورسي چې له حکومت سره د پور په شرطونو خبرې وکړي. په باجوړ کې روغتیایي چارواکي وایي په 2 ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ وایرس موندلې دي. د سیمې سرکاري ډاکټر وزیر ساپی پرون مشال لیډو ته وویل یو ماشوم 5 کلن او بل جنۍ 5.5 کلن نه ده خو وایرس لا دواړه ماشومان ځپلې نه دي. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې هر ځل واکسیني ټیمونه ورشي نو له 5 کلونو کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته د ساسکي ورکي. هلته په افغانستان کې د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په هغه هیواد کې د ګوزن پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې وویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېده غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی په ډاګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخې اخیستو خبره کړې. جرمني او روس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي اوکراین کې د اروپا د سار د میشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پارو راغورځولې وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ میشن برخه وه او دا ښکاري چې روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده. په بیان کې غوښتنه شوې ده چې باید د دې ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سو ونیو کې په ډیرو موقعو لیدل شوي وو چې د روسیې څخه په یو غیر قانوني پوله د ګاډو قافلې یوکراین ته داخليږي. د 2014 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په مشتقي یوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې له 10,000 ډیر خلک وژل شوي دي. او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اروپایي مشران د هغوی په خاوره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي. پرون د بلغاریا په پلازمینه صوفیا کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نتنیاهو ویل اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمېر ایراني منصوبې معلومې کړي دي خو په دغه اړه نور معلومات ورنکړه. دا وو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. په پاکستان کې له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجې پاتې کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی. د سی بی بی خوشی کولو پریکړې او پر ضد یې د مظاهرو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومتي غبرګون انتقاد کړی دی.
جو لوگوں نے کہا یا نہیں کہا، جس مذہب کارڈ کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے
د آسیې بی بی په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون په اړه بیا بحث پیل شوی دی. آیا پکې بدلون ممکن دی او که څنګه؟
سیاسي پارٹی تمام کو دراک ہو گیا کہ جو جو تبدیلی کی جا سکے گی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. په اسلام آباد کې د باجوړ مشرانو د هغه کس د ملاتړ اعلان کړی چې تیر اونۍ د یو وزیر له کارکوونکو سره لانجه راغلی وه او بیا پولیسو نیولی و. ورسره به تاسو د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړی. په خپرونه کې سندرې او دوه څېړنې هم لرم. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجو پاتې کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې حکومت ویلی دی چې د هغو مذهبي ډلو پر ضد به سخت اقدامات کوي چې د خلکو شتمنیو ته تاوان رسوي، له تاوتریخوالي کار اخلي او د مظاهرو پر مهال باندې داسې کارونه کوي چې هغه د هیواد او د ټولنې په تاوان ثابتېږي. د دې مظاهرو لامل دا دی چې د اکتوبر پر 1 تاریخ د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې د خوشي کولو امر وکړ. پر دې عیسوي ښځې آسیې بی بی تور وو چې د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د دې لقبله نوموړي ته د مرګ سزا یو عدالت په 2010 زیږیز کال کې اورولې وه او بیا د لاهور های کورټ په 2014 زیږیز کال کې دا د مرګ سزا برقراره وساتله. تر هغې وروسته نوموړي سپریم کورټ ته ورغلله او سپریم کورټ یې درخواست په 2015 زیږیز کال کې ومانه. په 2015 زیږیز کال نه وروسته چې سپریم کورټ د آسیې بی بی د درخواست په اړه اورېدنه وکړه، نو بالاخره د اکتوبر پر 8 خپل فیصله محفوظ کړه او د اکتوبر پر 1 په خپل فیصله کې ویل چې د هغې خلاف د اسلام د پیغمبر د سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي او هغه بې ګناه ده، نو سمدستي د هغه خوشي شي. د دې په خبرګون یو شمېر مذهبي ډلو په هیواد کې مظاهرې پیل کړې چې پکې د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. د پنجاب او سند حکومتونو په دواړو صوبو کې 144 دفل لګولې ده چې ورسره سم د موټر سایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز دی، وسله څوک نشي ګرځولی او اجتماع هم نشي کولای. د دې باوجود د دغې ډلو ملګري او ملاتړي چې دي هغو په لاهور او په نورو ځایونو کې غونډې هم کړې دي او ناستې هم پیل کړې دي. د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره او د مظاهرو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت په پنجاب په لویو ښارونو کې د لاهور او د هیواد د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ځایونو کې د موبایل شبکې هم بندې کړې دي. همدا لامل دی چې په اسلام آباد کې زموږ له خبریالانو سره رابطه نه کیږي. خو له کوټې څخه ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. په کوټه کې هم کاربندیز چې اعلان شوی، همدغه د آسیا بی بی په اړه د سپریم کورټ د پریکړې پر ضد دی او که څنګه؟
ډېره مننه پاک صاحب، دغه کاربندیز لکه څنګه چې تاسو ویل په تفصیل سره په کوټه کې او د بلوچستان په نورو برخو کې د تحریک لبیک او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان لخوا چې دی نن کاربندیز اعلان شوی دی. پر دې مهال د حکومت لخوا چې دی ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي، البته چې کوم امتحانونه دي ازموینې دي هغه به روانې وي او دغه ډول د 544 لخوا هم د څلورو زیاتو کسانو پر ګرځلاو باندې هم بندیز لګېدلې دي د یوې هفتې لپاره پر سیاسي غونډو او د ځان سره د اصلي ګرځولو او دا ډول پر موټر سایکل باندې دوه کسانو د سپرېدو بندیز هم صوبایي حکومت لګولی دی. خو پر دې برسېره د مذهبي جماعتو لخوا احتجاج او د مظاهرو لړۍ روانه ده. تېره ورځ هم د تحریک لبیک لخوا په کوټه کې یو غټ احتجاجي جلوس یا لاریون راوستل شو او نن هم د جمعې د لمانځه وروسته چې دی په کوټه کې به د تحریک لبیک او د جمعۃ العلماء اسلام فضل الرحمان ډېرلی او نور مذهبي سیاسي جماعتو اعلانونه کړي دي چې دی به خپل لاریونونه او احتجاجي غونډې کوي
او دوی چې دا لاریونونه او مظاهرې کوي. ترین صاحب، دا به په یو ځای کې کنه دوی بیلو بیلو مظاهرو اعلان کړی دی؟
دغه ګوندونو ځکه چې د تحریک لبیک او د جمعیت الاسلام فضل الرحمان لخوا چې دی دغه مظاهرې او احتجاج چې دی دوی جلا جلا اعلان کړی دی او د دوی مظاهرې به هم جلا جلا وي، پر باچا خان چوک باندې به وي او په پریس کلب باندې به وي او ځینې نور ګوندونه یا ځینې نور سیاسي ډلې نو هغه به بیا وروسته په دغه
ښار کې چې تاسو ګورئ نو هلته پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای دي کنه؟
ښار کې د حکومت لخوا ډېر سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي، حفاظتي انتظامات شوي دي، پولیس هم دي، سرحدي عسکر هم دي. دا وخت ښار چې دی هغه تقریبا تړلی دي او په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډېر کمه ده. خو بل پلو ته د حکومت لخوا هم دغه مذهبي جماعتو سیاسي جماعتو ته ویل شوي دي چې دوی خپل احتجاج پر امن طریقې سره په کار دي چې وکړي او که چیرې څوک دغه حکومتي یا ولسي شیانو ته زیان اړوي نو هغه وخت کې بیا حکومت کولای شي چې سخت رد عمل ښکاره کړي او د دغه خلکو پورې
سمه ده. ډېره مننه خوشاله اوسې ایوب ترین را سره د ټلیفون په کرخه. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت او پر وزیر اعظم عمران خان انتقاد کړی دی چې د سی بی بی د خوشی کولو تر پریکړې وروسته یې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړي او لزغمه یې کار نه دی اخیسته. د پیپلز ګوند او مسلم لیگونو سیاستوالانو پرون په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم وروستۍ وینا نامناسبه وبلله. خو د حکومت یو وزیر اسمبلی ته وویل چې عمران خان د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل داسې باجوړه اقدام کړی دی. احمد الله تفصیل کبھی
د زیارت پورس د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شوې غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلیمانی استازي خورشید شاه وویل د وزیر اعظم قام ته وینا د تشدد نه ډکه وه، نو داسې په ملک کې امن نشي راتللی، بلکې دا د دې ریاست او د ملک سره زیاتې دی. د نوموړي وینا وه
جو لوگوں نے کہا یا نہیں کہا وہ ہمارے ملک کے
احتجاج کون کو څه ویلی او کنا، خو زمنګ د ملک وزیر اعظم ایو یو خبره وکړه چې احتجاج کون کو دادا ویلی دی، او دا ښکاری دا چې قام ته وینا ورستو وزیر اعظم احتجاج کون کو سره جنگ کون کې دی. په تیر وختونو کې به عمران خان هم دی مظاهرینو ته ډاډ ورکاو او ویل به چې زړه می غواړي چې تاسو سره په مظاهرو کې کینم. د شروع په ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بینک د مذهب سپکاوی په کیس کې تورنې عیسائی میرمنې آسیا بیبی د ناکافي ثبوتونو په وجه خوشی کړې وه. د کم پر ضد چې مذهبي ګوندونو په ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې شروع کړي دي. د شروع په ماخوستن قام ته وینا کې عمران خان وویل چې د آسیا بیبی په کیس کې د سپریم کورټ فیصله د آئین مطابق وه، او مظاهره کوونکي دي د کرکې نه ډک پیغامونه ورکولو نه ډډه وکړي او خپلې مظاهرې دې ختمې کړي او ریاست دې نه مجبوروي چې پر ضد یې ګامونه پورته کړي. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي خواجه سعد رفیق هم په غونډه کې د وزیر اعظم په تقریر نیوکې وکړې او غوښتنه یې وه چې وزیر اعظم دې اسمبلی تراشي او پالیسی بیان دې ورکړي.
جس مذهب کارڈ کو آپ نے کچھ عرصہ پہلے
پاکستان تحریک انصاف چې د مذهب په نوم د تیر حکومت لپاره کوم مشکلات جوړ کړي وو، نن په خپل حکمران ګوند د هغه حالاتو نه تیریږي. او عمران خان خو په لومړي تقریر کې وویل چې که څوک مظاهرې کول غواړي نو کنټینر ورته ورکوو. نو سپیکر صاحب، دا د نړۍ لومړی حکومت دی چې په قلار سره حکومت کول نه غواړي، نو زمونږ ورته مشوره ده چې په قلار سره دې حکومت وکړي او د ملک حالات دې سم کړي. د اپوزیشن ګوندونو د غړو د وینا وروسته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل وزیر اعظم قام ته خپل وینا کې په ښکاره ټکو کې وویل که چا د حکومت ریټ چیلنج کولو کوشش وکړو نو نه به یې برداشت کوي او ریاست به خپل کردار لوبوي. په تیرو وختونو کې چې کله هم داسې مظاهرې شوي دي نو هیڅ چا به څه نه ویل، بلکې حکومتي غړي به یریدل او په کورونو کې به ناست وو. نو سپیکر صاحب، دا معامله د حکومت او اپوزیشن نه ده، بلکې دا معامله په ملک کې د قانون د حکمرانۍ ده. شفقت محمود وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو وزیر اعظم داسې ګام پورته کړو، خو افسوس چې د هغې ملګرتیا کولو په ځای اپوزیشن ګوندونه پرې نیوکې کوي.
د احمد الله رپورټ مو اورید. اوریدونکو، تاسې خبر یاست چې د اکتوبر پر 1 د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په د تورنې 45 کلنې عیسوۍ ښځې آسیې بیبي د بېګناهۍ په اړه پرېکړه وکړه او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. تر دې وروسته په پاکستان کې خلاصو او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې، خو رونندو د عدالت دا فیصله وستایله. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون ته چمتو دي او که څنګه؟ احمد شاه اعظمی جواب راکوي.
د مذهب سپکاوي قانون د پاکستان له جوړېدو وړاندې د انګریز واکمنانو لخوا د برصغیر په نیمه وچه کې موجود وو، او په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دا قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوي دا قانون یا بلاسفیمی لا په 1980 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا د بیلابیلو دفعو په زیاتولو سره معرفي سو، او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمري بند او مرګ پورې وټاکل سول. خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان په دې نظر دي چې دا قانون په ناسمه توګه کارول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د تندرو ډلو لخوا تر متشدد احتجاج وروسته به سیاسي ګوندونه په دې قانون کې بدلون ته چمتو سي؟ د پاکستان په سینټ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سر اړلرونکي د قانون او انصاف کمیټي غړي غوث محمد خان وایي چې اوس په هیواد کې سیاسي انتشار دی، خو چې حالات سم سي بیا به غور کوي.
سیاسی پارٹی تمام کو دراک ہو گیا کہ جو مذہبی شدت پسندی ہے
اوس ټول سیاسی ګوندونه پوښښوي دي چې په هیواد کې باید د مذهبي تندروي مخ ونیول شي. حکومتي ګوندونه او اپوزیشن د یو ځای کېدو خواته روان دي، نو داسې امکان شته چې سم د وروسته چې حالات سم شي نو په قانون جوړونه کې به څه ناڅه بدلون ممکن شي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر غړي او د دې هیواد د کورنی چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی د نومبر پر 1 د قامی اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې هیواد کې به هر جماعت، کلیسا او درمسال آزاد وي او هر کس د خپل عبادت کولو حق لري. د دې هیواد د یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز پارټي سر اړلرونکی سینیټر مولا بخش چانډیو بیا وایي چې دوی پر مذهبي عقیده درلودلو سربیره د ترهګرۍ خلاف دي او د قانون برلاسیتوب غواړي.
د هر انسان خپل عقیده وي او څنګه چې غواړي هغه سي عبادت کولی شي. موږ د هیچا د حق خلاف نه یو او نه هم د چا د ازادۍ خلاف یو، خو کوم خبرې چې د یو عام انسان د ایمان برخه دي پر هغه سودا نشو کولای. د اسلام د پیغمبر احترام او تقدس زموږ د ایمان لومړی برخه ده.
په پاکستان کې لیدل سوي د مذهب سپکاوي قانون هغه وخت ناسم وکارول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بې له څه ډول پلټنو او پوښتنو مشکوک یا تورن کس عدالت ته تر تګ وړاندې برمله ووژني. په دې لړ کې تازه بیلګه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالول خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل سوی و.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاو کم دو بجو
دزوانانو غق
پا دو بجو
رورولی
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم سلور بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. د هیواد د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون خبریالانو ته وویل وزیر اعظم به له چینایي چارواکو سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ پر چین پاکستان اقتصادي لار هم غږیږي او ځینې موافقې به لاسلیک کوي. پر داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، د عمران خان دا سفر به ګټې ولري او که څنګه؟ سراج ظهیر یې را ځوابوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لاکچ د یوې ډلې سره د چین په درې ورځنۍ سرکاري دوره للی دی، چېرته چې به نوموړی د چین د مشرتابه سره لیده کاته کوي او ورسره به د مفاهمت او مرستې یادښتونه او لوزنامې لاسلیک کوي. د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر مخدوم خسرو بختیار چې له وزیر اعظم عمران خان سره په دې سفر کې ملګری دی، له تګ نه وړاندې په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تدید دوری په اړه وویل چې دې کې به د چین د مشرتابه سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه باندې هم خبرې کوي او دا چې دا دوره به ډېرې ګټې راوړي. دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده، دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي. له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي وو چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکیج ورکړی چې له کبله به یې د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له ایم ایف ورته د لږې قرضې اخیستو ضرورت پاتې شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل له دې امدادونو به په حکومت اقتصادي فشار راکم شي، خو دا به د لنډې مودې لپاره وي، نو باید چې حکومت د اوږد مهاله ګټو لپاره اقدامات وکړي. بل پلو ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه به له حکومت سره د مذاکراتو لپاره د ایم ایف ډله پاکستان ته را رسي او د ایم ایف د ویان ګیری رایس په وینا چې پاکستان ورته د قرضې خواست کړی و نو په هغې ورسره مذاکرات کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، د مشال رادیو اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو ته دا ضمانت درکړي چې کله و پاڼه د مشال رادیو نه خلاصیږي په ځینو ځایونو کې یا کار نه کوي یا تر بندیز لاندې وي، نو تاسو به د دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې چې موبایل ټلیفون ته راښکته کړئ، په هغې باندې به په ډېر اسانۍ باندې مسلسله توګه باندې بغیر له څه بندیزه د مشال راډیو خپرونې هم واورېدای شئ، ویډیوګانې هم لیدلی شئ، او ورسره کولای شئ چې دا څومره رپورټونه چې موږ خپرو دا هم لولئ. عملته په اسلام آباد کې د باجوړ قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې یو پلاوی به د هغې کورنۍ مشرانو ته استوي چې د ساینس او ټکنالوژۍ د وزیر اعظم خان سواتی د کور له کارکونکو سره د جګړې له وجې پولیسو بیولې او بندې کړي ول. دوی پرون په اسلام آباد کې جرګه وکړه، ویل چې د نیاز محمد له کورنۍ سره زیاتی شوی دی، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. د نیاز محمد ورونه وایي د سواتی کارکونکو تیره جمعه د هغه پر کور برید وکړ، خو سواتی وایي د نیاز محمد کورنۍ لومړی د ده پر کارکونکو حمله کړې ده. سپریم کورټ هم د پیښې نوټس اخیستی دی. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت په ورځ د اسلام آباد په پریس کلب کې د باجوړ نه راغلو یو شمیر مشرانو جرګه وشوه چې پکې پخوانی پارلماني استازو اخونزاده چټان او شابودین نه علاوه ملکانو د تاجرانو تنظیم غړو او د باجوړ ځوانانو ګډون وکړو. د جرګې د غړو وینا وا چې د اعظم سواتی زوی او ملازمینو د دوی د قام یو تن نیاز محمد او د هغې کورنۍ سره ظلم زیاتې کړی دی، نو د سیمې د یو څو مشرانو جرګه به نیاز محمد کور ته لیږي او ورته به ډاډګیرنه ورکوي چې د چا په دباو کې دنه راځي، که په خپله خوښه جوړه کول غواړي نو صحیح ده. ګنې د اعظم سواتی پر ضد دی نه صرف مقدمه درج کړي بلکې سپریم کورټ ته دې هم وړاندې شي. د پیپلز ګوند د قبایلي ضلعو صدر او پخوانی پارلماني استازي اخونزاده چټان د جرګې په حقله مشال ریډیو ته وویل،
دا جرګه مونږ د دې لپاره راوخته چې مونږ ټول یو ځای ته راغون شو او مونږ د دوو خبرو لپاره نه فیصله وکړو. اولنۍ خبره خو دا چې آیا په دې موجوده کیس کې زمونږ خلکو ته انصاف میلاو شوی یا نه دی میلاو شوی، چا چې مونږ سره ظلم کړی آیا د هغوی خلاف کاروایی وشوه یا ونه شوه، که نه ده شوی نو چې دا هغه خلکو خلاف کاروایی وشي. دویمه دا که آینده کې خدای مکه داسې څه واقعا راشي نو په هغې کې به زمونږ د قام څه رولي، او په هغې کې چې د چا سره هغه واقعا وشي نو د هغه به څه رولي.
د تېرې نهې په ورځ د نیاز محمد ورونو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د اعظم خان سواتی زوی عثمان سواتی او د هغې ملازمینو د تېرې جمعې په ورځ د ورور په کور یور له حمله وکړه، او پولیسو په ځای د حمله کوونکو د دوی ورور د هغې میرمن او درې بچي ور له زندان ته بوتلل. بلخوا د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقی وزیر اعظم سواتی د پیښې په اړه وایي، د نیاز محمد ساروی فارم هاوس ته راننوتل او چې کله د نیاز محمد د کورنۍ کسان خپلو سارو پسې راغلل نو نه صرف ملازمینو ته یې ورله دړکې ورکړې بلکې د تبرګو ګزارونه یې پرې هم وکړل. خو د باجوړ ضلع یو بل پخوانی پارلماني استازی شابودین خان وایي، د باجوړ ټول اولس د متاثره کورنۍ په شا ولاړ دی، نو ورله د وفاقي وزیر نه یریدل نه دي پکار بلکې پر ضد دې مقدمه درج کړي چې په راتلونکي وخت کې بل یو وزیر د چا سره څه ظلم زیاتې ونه کړي.
مونږ هم دغه غوښتله چې د دې غریبې کورنۍ ته انصاف ملاو شي. سپریم کورټ اکشن هم اخیستی دی په کار چې دی اوس هم سوچو کې ټول ولس یې په شا ولاړل، نن هم که دی همت وکړي په زما په خیال باندې دا به د را روان وخت لپاره د غریبانو لپاره یو ډېر لوی سمبل به جوړ شي. څوک به په غریب باندې لاس نه شي اوچتولی لکه څنګه چې راپورونه اوچت کړل.
سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس اخیستی او چیف جسټس ثاقب نثار د شروع په ورځ د اورېدنې پر مهال ویلي وو که متاثره کورنۍ درخواست ورکړو نو د وفاقي وزیر اعظم سواتی پر ضد دې مقدمه درج کړی شي. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
اوردونکو د باجوړ په لوی او واړه ماموندو کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس یا جراثیم موندل شوی دی. د سیمې و ډاکټر پرون مشال راډیو ته ویل، یو هلک وکلن او بل انجلۍ 5.5 کلن ده، خو وایرس لا دواړه ځپلی او ناروغه کړي نه دي. ډاکټر وزیر ساپی پر ولس غږ وکړ چې هر ځل د خپلو ماشومانو ته د ګزارن واکسینی څاڅکي ورکوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د باجوړ په لوی واړ ماموندو کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس څرګند شوی. د ایجنسی سرجن باجوړ ضلع ډاکټر وزیر صافی پوینا چې دغه دواړو ماشومانو کې د پولیو وایرس خو څرګند شوی، خو بیا هم دواړه روغ دي او کومه مازورتیا پکې نشته. یو ماشوم ابوبکر چې د کمر ګټکی دی د 2 کالو دی، او ماشومه عذرا چې د غاښی کټکوټ د عمر 5.5 کاله دی.
دوانو دو روٹین ویکسین چې دا هم برابر دي، یعنی درې درې ډوز ورته ملال دي. عیسائی او تمون وای سب ایمونایزیشن ډے کنه، د دیو دی کی سب پلس، یعنی د وو نه زیتی زیتی دیو ویکسین خوړل دي کنه. دا ماشومان چې دی د خپل ټیک ټاک دي، ها مطلب دې څه ګوت شل نه دي.
د پوینا چې دی وایرس ته وایټ وایرس وایل شي، خو د پولیس غو کو چې غوی دی د پولیو نه خپل ماشومان خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړی.
تاسو په تر باندې موږ خبره خلکو ته ورکو، چې را تاسو دا نو چې په جوړ کې د پولی وایرس ته دی، چې دا نو خلک هم دی خپل ماشومان ته دا
د ډاکټر وزیر صافی پوینا چې باجوړ هیډ کوارټر خار کې د پولی وایرس په ویانو یا ګنده اوبو نالو کې لوړاندې رپورټ شوی، خو بیا هم هغوی د پولی ضد واکسینونه په هر مهم کې ماشومانو ته ورکول. د زیاته کړه چې ممکن نه ده د روان 12 نومبر د روټین مهم نه وروستو خصوصي مهم هم په دغه سیمو کې وچلوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره په هغه هیواد کې د ګوزن زیاتیدونکو پیښو اندېښمن کړي دي. چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. رضوان مراد معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی
و دوی لبد مرغ. په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږو ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونه نیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ویل
دا پروګرام یو بې طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي، که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خواست له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
اوریدونکو، د رضوان مراد رپورټ مو اوریده. او د دې ګړۍ په پیل کې موږ درته په پاکستان کې د مذهبي ډلو د مظاهرو په اړه باندې معلومات ترکړل. څو رپورټونه مو در خپاره کړل او یوترین را سره له کوټې هم معلومات شریک کړل. د مشال رادیو خبریال طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ته هرکلی وایو. کدار ته وایي چې په اسلام آباد کې او په پنجاب کې اوس د مظاهرو څه صورتحال دی او موبایل نیټورکونه بند دي په دغو ښارونو کې که څنګه؟
ډېره مهرباني ستاسو که تاسو زما آواز اورئ. نو اول خو به دا ووایم چې کوم ډله احتجاج کوي تحریک لبیک په نامه باندې، نو هغوی دا خبره اوس اعلان کړې دی چې د دوی حکومت سره چې په هغې کې د مرکزي حکومت غړي وو، وزیر پکې وو او د عیسائی مشران پکې وو، دغه رنګ د پنجاب حکومت نو تحریک لبیک مشرانو ویډیو خپره کړې ده او هغې دا وایي چې دغه خبرې ناکام شوې دي او دوی بیا اعلان کړی دی چې خپلو د هغوی چې کوم حمایتیان دي هغوی ته چې نن د هغوی هغه پیاجام هرتال چې ورته وي هغه وکړي، یعنی کاربندي دي وکړي په ټول پاکستان کې. اسلام آباد کې خدا وخت موبایل سروس د حکومت لخوا اعلان هم شوی چې د اتو نه بجو نه سهار به تر د ماښام پورې ده بند وی، هغه بالکل بند دی. او دغه رنګ په پنجاب کې هم په اکثر خارونو کې د موبایل سرویس د حکومت لخوا بند شوی دی. نو مظاهره هم په ځینې برخو کې شته، البته د جمعې وروسته بیا د مظاهرو دپاره ویلي شوي دي یوازې تحریک لبیک نه بلکې نور ډلو هم دغه اعلان کړی دی. نو خبرې ناکامه شوې دي. البته حکومت د حکومت وزیران دا خبره کوي چې دوی غواړي په پرمنه توګه باندې دا مسله حل کی، لیکن د تحریک لبیک د مشرانو د ځکه چې په لاهور کې دغه یو لوی مظاهره جوړه ده د اسمبلی مخې ته ناستي، اسلام آباد چې کوم داخلي کې کوم فیض آباد سیمه ده هغه هلته هغوی ناستي، نو حالت داسې یو ګډوډي غونتې ده دا وخت په پاکستان کې. بل پکې لوی مسله دا هم ده چې خلکو ته چونکې په میډیا باندې بندیز دی، هغوی هیڅ خبر خلکو ته نه ورکوي چې څه روان دي. نو دا یو بل مشکل دی، ځکه چې موبایل سرویس هم بند دی، بیا په ټلویزیوني چینلونو باندې په خبرونو کې هیڅ خبر چاته د حکومت لخوا نه ورکول کیږي چې خبرې شوي دي نه دي شوي، که خبرې شوي وي دا هغه غ نتایج څه دي، او یا آپریشن شروع شوی دی نه دی شروع شوی. نو ډېر داسې یو هغه مبهم غونتې یو غیر واضح صورتحال سره، او له اون تاسو سره چې خبرې کوم د فوج د ترجمان لخوا بیان جاری شوی دی، او دا اولنی بیان دی د فوج د ترجمان لخوا چې په هغه دلته دولتي ټلویزیون ته یو مرکه مو سره کړ. هغه دا په خپله باندې اوس منلی دي چې دا وخت په ملک کې یو غیر یقینی صورتحال دی. البته وضاحت هم کړی دی چې د ده په وینا باندې د ټولو مسلمانانو خپل نبی سره صلی الله علیه وسلم سره دغه تعلق دی. نو او بل هغه دا خبره کړې ده چې کومه فیصله شوې ده د آسیا بی بی په اړه باندې، نو د فوج ترجمان وایي چې هغه سپریم کورټ کړی ده، عدالت عظما کړی ده، او دې دا وایي د فوج ترجمان میجر جنرل آصف غفور چې دغه فیصله قانوني ده، او په دې کې د فوج هغه شاملول دا د افسوس خبره ده. او هغه دا وایي چې دا قضیه کې وه، دا کیس کې و، دا کیس لس کاله زوړ دی،
هو لس کاله پخوانی کیس دی. دی وی آصف غفور او ورسره دا هم وی چې دا د سپریم کورټ فیصله کړی ده، نو په پوز باندې دغه ډلې تور نه پوري کوي. هم دغه خبره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم کړی و. طاهر خان صاحب، تاسو خو دغه صورتحال موږ ته اوس واضح ک پراتلون کې غړي کې بز بیا هم دغه سي کوشش کوم چې تاسو سره رابطه وکم په د دې غړي په پایل کې متاسو سره کول، خو الته موبایل نتورکونه کار نه کوي، نو راتلون کې غړي کې بیا تاسو څخه معلومات اخلو. ډیره زیاته مننه اوریدونکو د طاهر خان صاحب لخوا د دغه تازه معلوماتو نورسته په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. وستا چې کولای شي چې د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه را سره شریک کړي. پر فیسبوک چې زه ګورم نو دلته ځینو کسانو را سره خبرونه شریک کړي دي. په ټلیفون او سکایپ را سره څنګه شریکوي؟ دا غي لپاره دغه دی د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته درې اعلانو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0024 22 11 40 25 0024 22 11 40 25 0024 22 11 40 25 0024 22 11 40 25.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0033.
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسو خبرونو ته چې زه ګورم نو دلته راته ځینې خبرونه را سره خلکو شریک کړي دي. روزی محمد نظام خیل لیکي چې نن په بلوچستان کې سرکاري او شخصي ښوونځي
تړلې دي، تعلیمي ادارې تړلې دي. یو کس هم را سره لکه چې د ټلیفون په کرخه دی او خبر را سره شریکول غواړي. ستړي مشه صاحب. سلامونه صاحب.
وعلیکم السلام. خیر صاحب، طبیعت ٹھیک تھا؟
په خیر راغلی صاحب. نوم مراته خو یو سیمه.
یا زستم خط الله خبره کوم سیمه دا میرلی شمالي وزیرستان سره تعلق لري، پنجاب نه مې ټلیفون کړه.
په خیر راغلی صاحب. غت الله صاحب څه خبر مراته راوړې دي؟
تر خبر خو دا غدي چې مو ټرک ډرا ورانی درې ور دې کېږي په لارې کې ولاړیو. اوس مونږ څه ګناه کړې دي چې په مونږ یې لار بند کړې ده؟ خو دا دینا خدا کوم آسیا بی بی گناہ چی دا دا دینا خدا تو زیاد گناہ کی گی چی لارا ہے دھڑ لے دا یو ورس جو مات تا دی دا سومر پنجا پیان چی دی نیل موز کرا نیا خدا سکرا دا
تاس اس چر تا بند پاتی ہے
مو اس پا لاور کے بند پاتی ہے در یہ مورس دا ٹکالا میں ملاوے گی دو کلومیٹر مخ کے پا پیدل سفر کا وہ ٹکالے دا
خا او تاسو چې دغه کوي دا سفر کوي د ټیکل د پاره ستاسو د ټرکونه چې دی دا ډک ولاړ دی؟
او ډک ولاړ دی او تیرونه مټول خراس سلوي خپل وسنه دا نه دا مخک کاوله ورسته کاوله زایم نستا مخ کې نام گاڑی ولاړ دی دا ساته نام گاڑی ولاړ دی دوا دوا درې درې کیلومتره گاڑی ولاړ دی برور باندې
او دوی کې به څومره تاسو سره پښتانه ډریورانی او سامان وړون کې خلک به چې دا در سره دا ټول پښتانه دی چې پښتونخوا ته او قبایلو ته ځي کنه؟
نه دغه پنجابیان شته، پښتنان شته، دا ټول غټ وردی
او ټول بس همدلته ټرکونو سره درې شپې وشو چې په کلاو اسمان لاندې پراته یې تاسو؟
دا درې 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 ورځې وشوې چې موږ دغه پراته دلته ولاړو. نه سواری ګاډي او دا سرکاری گاڑی او تو ادا خو تا خو ورونه واټ الله ست گاڑی خو وسو دا وای
ستاسو د پاره خو څه د سي خطر نشته دی چې ستاسو گاڑی به وسو زی ک تاسو سیټ ته ولاړی خار نه بهر
کچر دا حکومت کا سل انجاور سره راغله دا پولیس والا بیا خو غا خطر استا خو غا گزارا کوي ورته چې خیر د تاسو احتجاج وکي.
اها سعید صبغت الله صاحب ډیره زیاته مننه چې دا تازه حال دی راته له لاهور راکه که بیا وروسته موم راته ټلیفون کاوه او معلومات مو راسره شریکول زه به خوشحاله شم.
بس انشاءالله وروسته راته ته اوسې بیا بیا درته
یم. مننه، آباد اوسې، خوشحاله اوسې. صبغت الله صاحب د میرلی دی او د سامانونه وی بار دی په ټرک کې او وی دوه دوه درې درې کیلومتره د ټرکونه ولاړ دي، د پنجابیانو هم دي، د پښتنو هم دي، د سندیانو هم دي. دا ټول ټرکونه هلته د دغه مظاهرو له وجې ولاړ دي، مخکې نشي تللی، د دوی ټایرونه هم خرابیږي د ټرکونو کې. هملته دوی وی چې څه ملو اوده کیږو او د ډوډۍ دپاره د ټیکلې اخیستو دپاره دوه دوه درې درې کیلومتره پیاده سفر کوي. دغه یو خبرې را سره شریک کړه. نور په فیسبوک کې هم خبرونه را سره شته دي. شفیق مرید په غږ باندې دغه نوې سندره را دا در سره شریکوم. بیا در ترازم
سرگو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مدرے لپا پو بناس کم نچے وڑان شی پا پو گو کے دے تصویر دے سرگو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مدرے لپا کو بناس کم نچے وران شی پا ہو کے دے تصویر دے سب
تصویر دے کپٹول آئینو کے دے تصویر دے سگے گرز متری لپا پوگناس کو نچے وران چھ پاپ ہو کے دے تصویر دے
یاسر حمید صاحب لکھے چھ پچمبگلو کے پبلک سکولونه بند دی او سکاری سکولونه کولاو شوی دی. نوید خان پانیزی لکی چې په جنوبی پختونخوا کې نن کار بندیز دی، د جمعې تر لمانځه وروسته به مظاهری کیږي. دنیا یوسفزی هم همدې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکلي دي چې د هیواد د نورو برخو په څیر په سوات کې هم احتجاجي مظاهرې روانې دي. پرون او نن هم تعلیمي ادارې تړلې دي او احتجاج کولی چې دی د مظاهرو له کبله وي زیاتره لارې بندې دي. پېښور ته تلونکي دغه موټروي سړک چې دی دا هم بند دی. شاکر بیٹنی لیکلی دی له اف آر لکی مروت څخه چې پرون په لکی مروت مختلفو سیمو کې د سی ای بی بی د دغه پاړه د خوشی کولو پاړه باندې سپریم کورټ دغه پریکړه چې د دې خلاف احتجاجونه وو او عمومی سړکونه چې وغه تړلی وو. وی په ترجوړي بازار کې ماسپخین المانزه وروسته نن د جمعې تر لمانځه وروسته احتجاج دی. په جنوبی ضلعو ته روډونه چې دی هغه هم ډیر زیات خراب دی. وی صحیح دی دوه کیسې سره یو ځای کړي دي. حمیدالله عمران خیل هلمندی لیکي له پنجپایي څخه چې د سپورت په حواله خبر در سره شریکوم چې د افغانستان سپینر چې دی راشد خان هغه په شل اوریزه لوبو کې په پلس اوریزه لوبو لیگ کې تر ټولو لوبغاړو څخه په لوړ قیمت باندې $50,000 باندې اخیستل شوی دی. بولی ور باندې لګول شوی ده. صحیح دی. د شانزه علی خان په غږ باندې سندره درته نشو.
ترجمة نانسي قنقر.
تاسو ته پته ده اوریدونکو چې سلام پښتونخوا خبرونه کې در سره ځنې سیړنی هم شریکوم او په دې خبرونه کې مو هم در سره ژمنه کړې و دوه سیړنی در سره او دا زر زر در سره شریکوم ځکه چې ډیر وخت را سره نشته. امریکایي سیړونکو ویل دي چې د مغزو یو ډول ناروغي چې پارکینسن نومیږي ښایي د هاضمې په نظام کې نیلي یا جړې ولري. دوی په ساينس ترانس نېشنل میډیسن نومي ژورنال کې په تازه څېړنه کې ویل دي چې هغه کسان چې د لوی کولمې بند خوا یا اپنډکس یې کړی وي پکې کېدای شي د دې ناروغۍ پیدا کېدو چانسونه کم وي. د پارکینسن ناروغي اکثر په پاخو عمر کې کیږي. دا د مغزو داسې ناروغي ده چې تر اوسه یې هیڅ علاج نشته. له دې سره د بدن د غړو حرکت او بیلابیل حسونه اغېزمنېږي او ورسره یاداشت یا حافظه مسلسل کمزوري کیږي. یو ځل چې تاوان وشي اعصابو کې دا یاد ساتئ تاسو چې کله هم اعصاب یو ځل مړه شي ووجل شي یا تاواني شي هغې نه وروسته بیا موږ داسې علاج نه لرو چې د اعصاب بیرته را ژوندي کړو. نو دا داسې ناروغي ده چې یو ځل که مخنیوی مو شي لکه دواګانې سړی استعمال کړي او مخه مو نیسي یا د رفتار رو هم کړي اکم تاوان چې کړی هغه تاوان به موجود وي. څېړونکو ویلي دي چې یو خاص ډول زهرجن پروټین په مغزو کې جمع کیږي چې له کبله یې اعصاب وژل کیږي. دوی وایي د ځینو کسانو د لویې کولمې بنده خوا یعنې اپنډکس چې یې مطالعه کړې ده نو پکې د الفا سینوکلین په نوم پروټین موندلی چې دا هماغه زهرجن پروټین دی چې پارکینسن په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې هم موندل کیږي. خو دوی په څېړنه کې دا روښانه کړې ده چې یوازې اپنډکس نه دی چې پکې دا پروټین موجود وي کنه نو بیا خو اسانه علاج دا دی چې د پارکینسن مخنیوی به بیا داسې کېدی چې بس هر یو کس چې پیدا کیږي د هغه اپنډکس باید لری شي. نو دوی په څېړنه کې دا هم روښانه کړی ده چې د دې مطلب دا نه دی چې دوی خلک هڅوي چې اپنډکس دی له پیدایش سره سم لری کوي د جراحۍ په لارې باندې. دوی البته وایي چې د انسان د هاضمې دا ټول نظام چې دی په دې کې دا پروټین جوړیږي او بیا له هغه ځایه مغزو ته ځي. دې څېړنې اوس نوې پوښتنې پیدا کړې دي لکه چې دا پوښتنه پکې تر ټولو مهمه ده چې الفا سینوکلین پروټین بلاخره ولې پیدا کیږي. آیا ځینې خوراکونه دي چې د هغو له وجې پیدا کیږي یا ځینې تعاملات دي په بدن کې چې د هغو له وجې پیدا کیږي. خو ساینسپوهانو دغه هیله ښودلې ده چې له دې څخه چې دغه معلومات یې کړي دي چې دا سینوکلین اوبخی الفا سینوکلین پروټین په کم ځای کې پیدا کیږي که چرته په هاضمې په نظام کې پیدا کیږي نو کېدای شي دوی په دې وتوانېږي چې په راتلونکي کې د پارکینسن ناروغۍ مخه ونیولی شي. دوه درې خبرونه هم په فیسبوک باندې را سره خلکو شریک کړي دي هغه هم در سره شریکوم. یو بله لنډه څېړنه هم ده را سره د وزن په حواله باندې هغه هم در سره شریکوم. خو لږ د اسفندیار مومند په غږ باندې به دغه سندره لنډه واورو بیا به راشو. غزل جانا چینو شور او چینارونا دک دک مار ما خامونا علی ونی زرب تر سو کلا روما زما غزل غزل جانانا سحر یو یاد تکت سیز کی ساتما زما غزل غزل جانانا اوریدونکو شاهد افغان راتلی کلی لډیر اسماعیل خان چې په پرون پډیر اسماعیل خان کې د رکشي یو ډرایور د پریس کلب مخې ته خپل رکشه ودروله او ور ورته واچوي د دې د کس د اقدام تراغ ورسته کړی دی چې مقامی ټرافیک پولیسو هغه د ټرافیک د قوانینو د سرغړونې په وجه 15000 روپۍ جرمانه کړ. صحیح دی. د دین علاوه راته ځنې نورو کسانو هم تبصرې لیکلې دي خو خبرونه نه دي، نو ځکه در سره نه شریکوم. عادل جان لیکي چې په بنو کې هم نن احتجاج دی. د دویمې څېړنې ژمنه مې چې در سره کړې وه هغه په لینسټ ژورنال کې خپره شوې ده او په هغې کې دا راغلي دي چې نه یوازې زیات وزن، دا خو ټولو ته معلومه ده، موږ په دې باندې بار بار خپرونې هم کړې دي چې زیات وزن د خلکو ژوند ته او روغتیا ته تاوان رسوي، بلکې په دغه څېړنه کې دا راغلي دي چې نه یوازې زیات وزن بلکې له طبي پلوه له ټاکلي حده کم وزن هم د خلکو عمر کمولی یا لنډولی شي. دا څېړنه د برطانیې د شاوخوا 600,000 کسانو د صحت ریکارډ تر شنن یا تحلیل وروسته خبره شوی چې پکې راغلی دي چې هغه کسان چې له 40 کلنۍ واوړي او وزن یې له طبي اصولو سره برابر وي نو په هغوی کې د ناروغۍ چانس هم کم وي او عمر هم په طبیعي توګه باندې یا په فزیکي توګه باندې چې څومره عمر یې همغومره په قدرتي توګه باندې چې همغې ته رسېدی شي. خو که د یوه کس وزن له ټاکلي حده زیات یا ډېر کم وي نو کېدای شي چې ژوند یې د عادي خلکو په نسبت 4 کاله لنډ شي. له طبي پلوه د وزن تناسب له عمر او قد سره تړلی وي چې د معلوماتو یا د معلومولو یا د پیمایش طریقې ته باډي ماس انډکس یا بی ایم آی ویل کیږي. د طب له پلوه هغه خلک صحتمند وي چې پر دې پیمانې د وزن قد او عمر تناسب تر 25 لږ ښکته یا 25 سره برابر وي. په دغه پیمانې باندې د 13 تر 15 پورې چې دی وزن یا د نوم شمیر که څوک واخلي د خپل وزن قد او عمر په تناسب باندې نو خیر دی، خو که د 13 نه ډیر ښکته شي او یا د 15 نه ډیر زیات شي نو بیا ستونزې پیدا کولی شي. د ستاره یونس په غږ باندې د غنی خان بابا په کلام باندې با سلام پښتونخوا پای ته ورسیږي. په بله ګړه کې بیا در سره
لمبی دور میں کھیجی دگو گلا نہ کہا میں دمستے چپیلا ہفڑی نہ گہا چوڑ خدے ارکیو زلا زبے خدا لے بنے جڑ ملا